د روغتیا په برخه کې چارواکي په افغانستان کې یو ځل بیا کورونا ته اندېښنه شي. تر خبرو نو وروسته د دې چارواکو د اندېښنې او روغتیایي لارښوونې در سره شریکو. د افغان دولت د مرکزي پلاوي شزینه غړیو د امریکا د کانګرس له یو شمېر غړیو سره د سولې پر بهیر خبرې کړې. د افغانستان په 22 ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین پای ته ورسید او د امریکا په متحده ایالاتو او د امریکا متحده ایالاتونو د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې پر چارواکو په لګولې بندیزونه لری کړل. د خبرونو تفصیل. د افغان دولت د مرکزي پلاوي شزینه غړیو د امریکا د کانګرس له یو شمېر غړیو سره د افغان سولې پر بهیر او پدې بهیر کې د میرمنو پر وړاندې خبرې کړې دي. د مرکزي پلاوي یو غړی فوج کوفی وای دوی له امریکایي قانون پوهانو او سیاستوالو په زغرده وغوښتل چې د داسې سولې ملاتړ وکړي چې دیموکراتیک ارزښتونه پکې خوندي وي. میرمن کوفی له امریکا کانګرس مینانو سره د تیرې پنځشنبې ورځې د بحثونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
بیشتر در مورد تاکید ما روی حفظ اصول و ارزش‌های
تر ډیره د ټاکنو اولسواکۍ د اصول او ارزښتونو په خوندیتوب خبري وسوي. دویم موضوع د سولې په بهیر کې د شوزو حقونه او د شوزو د حقونو د دفاع مسله و. د سولې ترڅنګ په افغانستان کې د شوزو او بشري حقونو ملاتړ هم مهم دی.
حقوق بشر در افغانستان هم مهم است.
افغان میرمنو له دې وړاندې اندېښنه شوه چې سیاست ته د طالبانو پراتګ ممکن یو شمېر لاسته راوړنې له منځه لاړې شي. طالبانو ویلي د اسلامي اصولو په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. د افغانستان په 22 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزند ضد یا پولیو واکسین کمپاین پای ته ورسید. د دایکنډي او بامیان ولایتونو پرته چې د چارواکو په خبره هوا پکې سړه ده، تیر دوشنبې په ټولو نورو ولایتونو کې دا کمپاین پیل شو او پرون ماښام پای ته ورسید. د امیر روغتیا وزارت د پولیو پروګرام د عامه پوهاوي مسؤل میرجان راسخ وی اټکل دا دی چې شاوخوا 3 میلیونه ماشومان به له دې واکسینه پاتې وي.
د دې کمپاین مخه دا و چې نه 8.8 میلیونه ماشومان ته واکسین ورکړل سي، اما له بده مرغه ننګونو او ستونزو ته په کتو بیا هم زمونږ اټکل دا دی چې کیدای شي شاوخوا 3 میلیونه ماشومان د دې کمپاین په بهیر کې له واکسین څخه پاتې سي.
د دې کمپاین پر مهال په جلال آباد کې درې واکسیناتورانی د نامعلومو وسلوالو لخوا ووشل شوې. د کندهار امنیتي چارواکي وايي په ارغنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو پر یوه هامبیر ټانک هوایي برید شوی دی. د کندهار د امنیت عامر غورځنګ اپریدی وایي دغه ټانک له چاودیدونکو توکو ډکو او یولس برید کوونکي پکې سپاره و.
دشمن یو هموی یا ټانګ د انفجاري مواد څخه ډکړو. خوشبختانه د هدف د رسیدو څخه مخکې د وایي بریډ لاندې راغلل چې دوه اجرات د تاري لخوا پر وسول. په نتیجه کې یو لس کس دشمن د منځ تللی دی.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي هغه 15 کسان یې نیولي چې د کابل ښار دهبوري سیمه کې له پولیسو سره شخړه کړې ده. دغه وزارت تیر ماښام په یو خبر پانه کې وویل چې پر پولیسو لاس پورته کول جرم دی او مجرمینو ته به سزا ورکول کیږي. وزارت د دغو کسانو هویت چې له پولیسو سره یې له زوره کار اخیستی نه دی څرګند کړی، خو ویلي دي اوس د زورواکي وخت پای ته رسېدلی. د افغانستان د فوټبال لیګ د دوهم پړاو په ترڅ کې نن د فاریاب خراسان د سرپل اف سي خدیم له لوبډلې سره مسابقه کوي. دا لوبه په مزار شریف کې ده. د دې لوبه په ترڅ کې پرون د تخار موج ساحل لوبډلې د فاریاب خراسان ته 3-2 په وړاندې ماتې ورکړه. د امریکا متحده ایالاتونو د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې پر جګپوړي غړیو لګیدلې بندیزونه لري کړل. په دوی کې هغه څارنوال هم شامل دي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځانو د جنګي جرمونو ادعا شوی تورونو چیرنی پیل کړی وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دې بندیزونو د لری کېدو اعلان د جمعې پر ورځ وکړ او څرګند کړ چې دا بندیزونه نه مناسب او نه ګټور. په دې بندیزونو کې د فاتو بن سودا په ګډون د دې نړیوالې محکمې یو شمېر نور مشان په نقشه شوی وو چې متحده ایالاتونو ته په ورتګ بندیز لګیدلی وو او هلته شتمنۍ کنګل شوې وې. په امریکا کې د کورونا وایروس ته مثبت پیښو لکموالي سره د دغه هیواد چارواکي وایي د غلطه کاری بوختیاوي زیات شوې دي. لدی سره سره د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای تر اوسه اوجده لاره مخ کې ده. د امریکا د کار وزارت پر نوویل په مارچ میاشت کې د بیکاری کچه 6% کم شوه او د همدې میاشتې تر پایه 9 لکه او 14 زره کسان استخدام شوه دي. اوس په امریکا کې د کورونا ورځنی پیښې د میلادي کال د پیل د ورځو په پرتله سم نیمایي کم شوې دي. په متحده ایالاتونو کې د کورونا ضد درې ډوله واکسین تصویب شوی او تر اوسه څه باندې 9 میلیونه کسانو یو ډوز واکسین ترلاسه کړی دی. او روسي خبر دا چې د روسي د احصایي ملي ادارې ویلي د غلطه په کووډ 19 ناروغي د مړو شویو کسانو شمیر 215,000 تر رسیدي. د روسي دغه ادارې پرون جمعه د شمیرې خبرې کړې. د امریکا د جان هاپکنز پانتون د شمیرو لمخې روسي د نړۍ په کچه له امریکا او برازیل وروسته دریم هیواد دی چې ډېر کورونایي ناروغان پکې مړه شوي دي. په امریکا کې څه باندې 5,500 کسان په کورونا مړه شوي او په برازیل کې بیا د مړینې شمیر 3,500 ثبت شوی دی. او ساجی راډو په منځنۍ سپدول شپښنی وی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام په افغانستان کې روغتي چارواکي د کورونا وبا بلې سپې ته اندېښنه څرګندوي او وایي چې د واکسین چارې پراخې کړي.
وچانو ته محادثه کې دانديانو ته کوم کسان چې لري فقره لاندې ژوند کوي د کورونا د واکسین تطبیق چا ته شي وي.
د افغانستان د کډوالو د چارو د وزارت سلاکار عبدالباسط انصاری له بي ځای شویو سره د مرستې خبره کوي.
مونږ موافق شو چې شپږ اویا زره کورنۍ ته ژمنۍ کومکونه ورسوو او دغه پروسه اوس هم جریان لري.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې افغانستان په څو اونیو کې د امریکایي ځواکونو د وټلو او نو وټلو مسله چړل شوې ده. په غزنی کې د طالبانو تر واکلاندې سیمو کې تاریخي او لرغونو آثار او آبدو ته اندېښنې په زیاتی دودي.
مرامت او جوړونې ته ضرورت دی په یو ډول د زمينه برابر کړی چې دغه آثار او د ترمیم چارې تر سره شي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي دغه هیواد د کورونا وایروس درېمې څپې له ګوړ سره مخامخ دی. د وزارت د چارواکو په وینا د پیښو ورځنۍ شمیر کم دی، خو په خبرې کې خلک واکسین ونه کړي او سپارښتنې عملی نه کړي ممکن د وایروس پرې دلګړندې شي. دوی وایي د وایروس مخنیوي لپاره د واکسین کړي پراخه کړي او له خلکو هم غواړي چې روغتیا سپارښتنې عملی کړي. په دې اړه پام وکړي د اسد الله لودین راپورټ.
افغانستان ممکن د نړۍ د ډیرو کم هوغه هیوادونو لړلې وي چې خلک اوس مهال د کورونا په غم کې نه دي. د غلطه خلک په پراخه کچه د غم خادي په مراسمو کې برخه اخلي، سیاسي او ټولنیز غونډې جوړوي او هیڅ ډول فزیکی واټن نه مراعاتوي. د عامه روغتیا وزارت وایي افغانستان کې د کورونا وایروس د بریتانوي باندې تثبیت او د غراز غونډوي هیوادونو پاکستان او ایران کې د وایروس د دې ډول زیاتېدو اندېښمن کړي دي. د وزارت د ویان مرستيال میرویس علیزی ازادي رادیو ته ویل دا مهال دوی د کورونا د درېمې څپې لګواخ سره مخامخ دي.
لومړی څپه کې د کورونا موږ تجربه تر لاسه کړې په دوه څپه کې مو کوم خلایې ته چې موجود وي هغه مو حل کړې او هغه تجربه د موږ استفاده وکړه. هغه موږ د هغه په اساس باندې موږ پلان جوړ کړو. هغه خلایې دا کې کړنو د درېمې د څپې د تهدید وو موږ د درېمې څپې په تهدید کې قرار لرو. د درېمې څپې د مخنیوي لپاره
په دې ورستیو کې په ننګرهار کې د کورونا وایروس د بدلون موندلې باندې و مثبت پیښې ثبت شوې. د عام روغتیا وزارت وایي له همدې پیښو وروسته دوی له پاکستان او ایران سره پر پوله پرتو ولایتونو کې د هغو کسانو واکسین پیل کړی چې هیواد ته ستنېږي. د وزارت د ویان مرستيال ښاغلی علیزای وایي دوی پر راستنېدونکو سربیره د ټولنې ځینې نور وګړي هم د واکسین کړي کې شامل کړي دي.
کورونا د نوې ډول مخنیوي لپاره د عام روغتیا وزارت په لور د شولایتو کې د پلان مطابق منظمه تدابیر نیولې دي. یو دا چې خصوصا د مرزي ولایت کې چې کوم یو د ایران او پاکستان سره هم تر حد دي، هلته د مهاجرینو راتګ هیواد ته د هغوی ته د واکسین تطبیق چارې پیل شوې دي. کوم کسان چې د پردیس قانون څخه عمره لوړ دی، کوم کسان چې مایاګنوي ناروغۍ لري او د هغې تر څنګ کوچیانو ته محابسو کې بندیانو ته او کوم کسان چې ډېر د فقر لاندې ژوند کوي دوی ته د کورونا د واکسین تطبیق چارې پیل شوې دي.
د عامه روغتیا وزارت پر نو ویل په 24 ساعتونو کې په ټول افغانستان کې د 1,600 مشکوکو پیښو لمانځه 23 هغه مثبت ختلي. د کورونا وبا له پایله تر اوسه عام روغتیا وزارت د کووید 19 ناروغي شپږ 50,595 رسمي پیښې ثبت کړي او له دې ډلې 2,499 تنه مړه شوي دي. خو اندېښنې دادي او په وار وار چارواکو هم ویلي چې نارسمي شمېرې له دې څو برابره زیاتې دي. څه باندې میاشت وړاندې افغانستان کې د کورونا ضد واکسین پیل شوی او تر دې مهاله څه باندې 16,000 کسان واکسین شوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې په وروستیو درو میاشتو کې په کندهار ولایت کې په زرګونو کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي او د کندهار ښار ته له هلمند او روزګان څخه هم یو شمېر کورنیو د جګړو له ویرې مخه کړې ده. د دوغو ټولو بې ځایه شویو شمېر 3 کورنۍ یادی شي. له لویه سره په تېر یوه کال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ناامنیو او جګړو خلک اړیستلي دي چې خپل کورونه پرېښدي. د افغانستان د کډوالو د چارو د وزارت له سلاکار عبدالباسط انصاري نه به واورو چې د بې ځایه شویو دقیقه شمېره څومره ده.
تېر کال کې شاوخوا 8,000 کورنۍ متاسفانه د جګړې او د ناامنۍ له کبله بې ځایه شوي دي او د مجموعي په توګه مونږ په بیلابیلو ولایاتو کې د درینه تر 3,000,000 کسانو بې ځایه شوي لرو چې ګڼ شمېر د دغه ارقام د ناامنۍ له کبله چې متاسفانه په افغانستان کې جګړې او ناامنۍ تحمل شوي دي دوی بې ځایه شوي دي او هم کچېرې خدای نو غواړي چې افغانستان کې جګړه دوام ومومي او سول رانیسي دا یقیني خبره ده چې دغه ارقام زیاتېږي.
د بشن نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د بیځایه شویو خوراکي ستونزې زیاتې دي او یو بل موضوع ته هم اشاره کړې ده چې د شوزو د حقونو په برخه کې دوی ته سم پاملرنه نه ده شوې. په دې برخه کې کتاسو توضیح کوي چې دا مسایل څنګه دوی یاد کړي.
خوشبختانه په تیر کال کې د افغانستان حکومت لخوانه او د کډوالو چارو وزارت په نظارت لاندې او سره د دې د مرستندوی مؤسسات او نهادونو لخوا په همغږي او همیاري سره موږ وکول شو چې 1,400 کورنۍ ته غذایی توکي او کومکونه ترسره کړو. بیا هم ژمنې کومکونه د کتان په اساس او د لیاسنجی په اساس بیا هم د موافقانه په توګه مونږ موافق شو چې شپږ 10,000 کورنۍ ته ژمنې کومکونه ورسوو او دغه پروسه اوس هم جریان لري. او بل مسله د بشري حقوق ده. دلته یوازې کډوال وزارت هم نه ده، دلته نور مختلفو د افغانستان مختلف ادارات موجود ده، حقوق بشر ده. او
انصاري صاحب، د امنیسټي انټرنیشنل ولې پر افغان حکومت ژغ کړی دی چې د نړیوالو قوانینو له مخې خپل مکلفیت پر ځای کړي؟ تاسو جنوم راستو ته اشاره وکړه، نو ستونزه پڅ کړه.
اسفانه په افغانستان کې جګړه جریان لري او نامنی موجود ده، ځکه بیا هم د افغانستان حکومت او سره دي ځینې مؤسسات مونږ په تیر کلونو کې هم د افغانستان حکومت لخوانه سچې د افغانستان امکانات وي، د افغانستان حکومت امکانات وي، دوی انتقال شوي دي. زمونږ هیوادوالو چې جګړې او د نامنې له کبله هغوی بې تاثیر وي. بل مسله د کډوالو وزارت او سره دي مونږ یو هماهنګ کوونکی وزارت یو او سره دي پالیسي ساز وزارت. زمونږ فعالیتونه مشخص ده او هم تلاش کړی دي په تېر کلونو کې. بیا هم زمونږ اهداف او زمونږ برنامه مشخص ده، د هغوی په اساس مونږ مخته ځو.
د افغانستان د کډوالو د چارو د وزارت له سلاکار عبدالباسط انصاري څخه په مننه دوی د څرګندونې د اسدي په چپو کې پروګرام کې د پنځشنبه په ورځ راته وکړي. کندهار او هرات ښارونو ته د یو شمېر بې ځایه شویو افغانانو څرګندونې لرو.
مرمش دا جنگو سره غلی مجغاو چې مستر یې مرسته وسی او دغه وسی غوای مو پات سوی کورونه راو نه راول وسم په سرایو کې طالبان ناس دي وسم په کوم ولاشت مج نه دوند د ځای لرو چې وسم یو سر په پنا کو د دغه نعمت سالونه سره یو چا دوی کوټه را کړ د شپش کور په کې مش پاغه خدای کو دو غندلرو چې مش د ماشام له خدای کوښنان ته دی ورکو مش لته پښې سر تور سر مش مومنان سر وختي د چا سر راويسته مش چا وي شان پر غریانو پاتس ول مش سر وختي د سر وبجوي چې مش په داشنه خدامو مومنان راويسته کورونا مو پاتس ول باغچه مو پاتس ول مش ودی ځای ته څک ول چې مش په خدای مجبور کړو نو نو مش بار په کومه باندې ولاړ
یا څلور زر کور یا پنځه زر کور مشر هیڅ کوم کوم نه دي سوي کوچنیان ماشومان زی په شار کې سوالو غدایي کړی یو کپ اورو نه پیدا کیږي سیاسر و در په در باندې ګرځي سیزیر بوداګان مسلمانان ټول در به در دي
د یو شمیر به ځای شو افغانانو څرګندونه مو اوریدي
جوان
تریکاسه پولیس وژل شوی دی
تا کارو سیستم هغه چې تا کار مریض راغی
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دی لانا فیصله وا منګولا وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو
آزادی رادیو 1215 منځنۍ چپا او اف ام 3.5 چپا
آیا امریکایی پوځان به پراتونکو څلورو اونیو کې له افغانستان ووسی؟ د 2000 کال د فبروري د 9 نیټې د سولې د تړون لمخې چې امریکا له طالبانو سره کړی دی، امریکا ویل دی چې خپل پوځان به د 2020 کال د می تر لومړۍ نیټې له افغانستان ووسی، خو یو شمېر شرایط هم پر طالبانو شي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو مسأله لویدیځو چاپي خپرونو په خپلو تاسو ګڼو کې څېړلې ده. دغه چاپي خپرونو ته اسمت څاروند کتنه کوي.
له افغانستان د وټلو ناسملار ملټری ټایمز امریکایي ورسپانه تر دې سر لیک لاندې کښلی چې ولسمشر جو بایدن دې پریکړه په نږدې کې دوی چې آیا له افغانستان پوځیان وباسي او کې پریشتي، خو ولسمشر باید د مخکینی ولسمشر ډانالد ترامپ د تقلید پر ځای چې په سیاسي دلایلو پریکړه وکړه د خپل دفاع وزیر لوید آستن او د مرکزی قمندانۍ د جنرالانو خبرو ته خوشونی سي. ورسپانې د ترامپ اقدام د روسي، چین، ایران او پاکستان له بهرنیو ګټو سره مرستندوی بللای دی. ملټری ټایمز لیکي د امریکا ټول متحدان او د غراس په کانګرس کې اکثر جمهوری پالو دیموکرات استازي د دې پلوی دي چې امریکایي پوځیان بیرته خپل هیواد ته راوګرځول شي، خو د ځواکونو د استلو تر ټولو ښه لار دا ده چې لومړی د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې یو بشپړه موافقه وشي. د دې کار لپاره د بایدن نوې اداره پوهیږي چې په افغانستان کې برعکس مخکې تر دې چې آس راووسي لومړی باید بګۍ راووسي. ملټری ټایمز زیاتوي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو قمندان جنرال سکاټ میلر، په منځني ختیځ کې د امریکایي پوځیانو عمومي قمندان جنرال فرانک مکنزی او لوی درسي جنرال مارک میلی پښتنه کوي او حتی اصرار کوي چې دوی ته د شنه اشاره ورکړل شي چې د طالبانو پر ضد جګړه پیل کړي او د افغان ځواکونو چې اوس په حیرانوونکي ډول اخیستمن شوي دي ترڅنګ ودرېږي. باستن ګلوب رسپانه هم په همدې موضوع لیکره خبره کړې ده. رسپانه وای د جو بایدن لپاره د هغې لوی پریکړه چې لښ پرې خبرې شوی نیټه په را رسیدو ده. د امریکا او طالبانو د تیر کال د فبروري د 9 نیټې په موافقه کې ټاکل شوی چې ټول امریکایي پوځیان د میتر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووځي. باستن ګلوب رسپانه لیکي د هغو شیانو په منځ کې چې ولسمشر بایدن ته له پخواني ولسمشر ډانلډ ترامپ په میراث پاتې دي، یو هم د میتر لومړۍ نیټې پورې له افغانستانه د پوځیانو ایستل دي. بایدن ویلی دی چې د دایمي جګړو د پای ته رسولو لپاره د افغانستان په شمول منځنی ختیځ پوځیان باسي. خدای نه دی ویلی چې آیا له طالبانو سره د شمبشمن منی او کینه منی، او په دې باب هم ډیر لږ څه خبرې کړي چې دقیقا کله به ټول پوځیان وباسي.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا د ولش پښنوې په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. یو نړیوال موضوع راخلو وړاندې بیرته د افغانستان موضوعاتو ته ستنی شو. یونان ترکیه تور نه کړی دا چې دغه هیواد ته په ناقانونه توګه د کډوالو لورته اکثر مرسته کوي. یونانی چارواکو پرون دا هم ویل چې ترکیه غواړي په دې کار سره دغه هیواد وپاروي. یونان چې د اروپای ټولنې غړی دی، په اروپا کې د افغان، ایرانی او د منځنی ختیځ د یو شمېر هیوادونو د پناه غوښتونکو لومړی تمځای دی. رویټرز خبري اژانس په دې اړه یو راپور لري چې جزئیات یې اسدالدین درسره شریک کړي.
یونان ادعا کوي چې ترکیه له هغه ځایه د ناقانونه کډوالو او پناه غوښتونکو بیړۍ د یونان اوبو ته لیږدوي. یونان او ترکیه چې اروپا ته د کډوالو د تګ راتګ لار پرې سپاره ده، د ځینو مسایلو پر سر هوکړه نه لري. په مدیترانه سمندر کې د انرژي پر سر چینو ناندري او د یونان او ترکیه ترمنځ د کډوالو پر سر د تیر کال شخړه د اتنه ونقري ترمنځ د اختلافي مسایلو لډلې دي. د ناتو د دغو غړو ترمنځ تیر کال هغه مهال لانجه راغله چې زرګونه پناه غوښتونکو له ترکیه د یونان پر ځمکنیو سرحدونو هجوم ورور. د یونان د کډوالو وزیر نوتیز میتاراچی ویلي د دوی ساحلي ساتونکو پرون جمعه په څو پیښو کې د ترکی ساتونکو د لاسترلو خبر ورکړ. نو موري زیاته کړه د ترکی سمندري ځواکونه ان د اروپا تر پولې پورې د پناه غوښتونکو بیړۍ بدرګه کوي. میتاراچی په یو سبچوي پیغام کې ویلي له شک پرته چې پناه غوښتونکي د ترکی له سواحلو شړل شوي، خو په حقیقت کې د ترکی په مرسته له خطر پرته د یونان سواحلو ته لیږدول شوي دي. د ترکی وغوښتل چې دغه د د پټکو بې دلیله تحرکات ودروي. د ترکیه د دفاع وزارت تر اوسه د یونان د دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي، خو بهرنۍ چار وزارت یې په دې اړه بې خبري خودلې. ترکیه بیا تور پورې کړی چې یونان په مدیترانه سمندر کې د دوی له بیړیو سره ناوړه چلند کړی، هغه چلند چې انقره پارون کوي بللې. د یونان ساحلي ساتونکو بیا وایي همدا پرون جمعه هم د ترکیه د سمندري ګارد په ملتیا د کډوالو یو بیړۍ د یونان اوبو ته ننوته. دوی وایي یو بل پیخه کې دوه ترکی بیړۍ هڅه وکړه چې د کډوالو یو بیړۍ د یونان اوبو ته ولیږدوي. په درېمه پیخه کې د یونانی چارواکو په خبره د ترکیه د سمندري ځواکونو یو بیړۍ له لزبوس ټاپونه لګ لري د یونان اوبو ته ننوتلې، او د دغه هیواد یوې سمندري ګزمې ته یې مزاحمت کړی دی. یونان د اروپای ټولنې هغه غړی دی چې له ترکیه سره سمندري او وچه پوله لري. دا د افغانستان، ایران، سوریه، عراق او یو شمېر نورو هیوادونو کډوالو لپاره اروپا ته د ناقانونه تګ لاره ده. لکه چې یونان، بلغاریا او پر همدې لارې پرتو یو شمېر نورو هیوادونو د کډوالو پر مخ خپلې پولې وتړلې، لسګونه زره دا کډوال ترکیه کې بند پاتې شول.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ډیر کسان چې کله یو کار کوي یو پلان ورته جوړوي. څرنګه پلان جوړ کو؟ ځینې کسان بیا په پلان باندې ډیر باور نه لري. د کور کلی په پروګرام کې دا موضوع څېړل شوی ده. دا پروګرام تر اتنیمو بجو وروسته له ساجی راډیو اوریدل شي. همداراز له اتنیمو بجو وروسته د غوړی اچار تفریحي پروګرام لرو. خو اوس غزنی ته مخه کوو. په غزنی کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې تاریخي آثار، آبدي او کلتوري میراثونه د ورکېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د غزنی اوسیدونکو وایي دغه تاریخي آثار ډیری برخه د جګړو، بارانونو، سیلاونو، زلزلو او ځینو نورو آفتونو له امله زیانمن شوي دي. طالبان وایي د دوی تر واک لاندې سیمو کې د هر ډول تاریخي آبدو ساتنې ته ژمن دي. په دې اړه له غزنی راپور لرو.
د
د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګ په غزنی کې هم د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د جګړو، بارانونو، سیلابونو، زلزلو او ځینو نورو آفتونو لامل ډیری تاریخي آثار او ابیدو ته زیان اوښتی. د تیرې څوارلسمې پیړۍ په وروستۍ نیمایي کې د دولتي نظامونو په وړاندې د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې ډیری ابیدې خرابې سوې او یا د خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. که څه هم د څوارلسمې پیړۍ په وروستۍ لسیزه کې په غزنی ښار کې تاریخي ابیدې د نړیوالو په مرسته ورغول سوې، خو د ولسوالیو هغه لا هم هغسې ویرانه پاتې دي. د غزنی په دې یک ولسوالۍ کې د سلطان شهاب الدین غوري مقبره، د امام سید حاجي مقبره، د سیکو بندیخانه، شیربوز کلا، رباط کلا، په ګیلان ولسوالۍ کې سخی مرتضی کلا، په اندړو ولسوالۍ کې د غازی ملا مشکی عالم زیارت، د فرقه مشر سید خان کلا، سخی غلام حیدر کلا، په مقر ولسوالۍ کې د بهاولاک زیارت، په جغتو ولسوالۍ کې د بیګم منار، په قرباغ ولسوالۍ کې نای کلا، په زنه خان ولسوالۍ کې شاغاسی کلا او لسګونه داس نور هغه څه دي چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې موقعیت لري. لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی وایي دا تاریخي مقبره او تاریخي ابیدې د طبیعي پیښو له امله ډیرې زیانمنې سوې دي. که دولت او یا هم د دولت مخالفین ورته پام ونه کړي، نو موږ به پر راتلونکي کې دا اثر ونه لرو.
مرمت او جوړونې ته یې ضرورت دی. نو زما هیله دا ده چې په دې برخه کې د جګړې ښکېلې خواوې پاملرنه وکړي او په یو ډول دا زمینه برابره کړي چې د دغو آثارو د ترمیم چارې ترسره شي.
غزنی د تاریخي آثارو او تاریخي ابیدو له پلوه د هیواد تر ډیرو غني ولایت بلل کیږي. لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلام بیا وایي په غزنی ولایت کې د دولت تر واک لاندې سیمو کې تاریخي آثار او تاریخي ابیدو ته هم ورکار نه دی سوی. د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې خو یې وضعیت بې خدان دښنه ورده.
ترنچ په غزنی کې ډیرې سیمې د دولت له کنټرول بهر دي، نو هلته خو د تاریخي آثار او وضعیت بېخي اندېښمن کوونکی دی. لکه څنګه چې په کار ده هغه رقم هیڅ توجه ورته نه کیږي او له ډیر بد وضعیت سره مخ دي. زموږ غوښتنه دا ده چې د تاریخي آثار او د تاریخي ابدو رغولو او د هغوی ژغورنې ته باید کیر اړخونه پام وکړي، ترڅو پورې زموږ دغه کلتوري میراثونه خوندي سي او له نورو تړکونو نه وژغورل سي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت بیا وایي چې د طبیعي آفتونو تر څنګ ډیری ابیدې د جګړو له امله هم خرابې سوې دي. دا یاد وزارت ویان صابر مومند ازادي رادیو ته وویل هغه تاریخي آثار او بيدې چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې موقعیت لري مخ په ورو کېدو او خرابې دودي. شاغلې مومند وایي له وسلوالو طالبانو مغښتنه د چ په تاریخي ځایونو کې دي له جګړو کولو ډډه او د هغه ساتنې ته پام وکړي.
زمنګه وختونه تر بیا هم دا د یو فرهنګي نهاد په توګه باندې چې دوی باید پلې جګړې هغه خشاک تاریخي آبادات او تاریخي سیمې ونه ګرځوي او د ولسونو ته هم حتی وختونه دا چې دوی ته اجازه په هغه سیمو کې ورنه کی ترڅو دغه تاریخي مانویت زمنګه لمنځه ولاړ شي.
ممنځ ته به درې کال وړاندې د اطلاعات او فرهنګ کلو افراختیا وزارتونو ترمنځ یو پریکړلی کلاسلیک سوچي د هغې لمخې شپږ د زر شوراګانې چې د کلو افراختیا وزارت په چوکاټ کې په ټول افغانستان کې جوړې شوی د تاریخي سیمو او تاریخي ابیدو ساتنه او پالنه به هم کوي. خو وسلوال طالبان بیا وایي د دې تر واک لاندې سیمو کې د هر ډول تاریخي ابیدو ساتنې تجمن دي. دا دغه ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل مش خپل مسولینو ته امر کړی چې لا تاریخي ابداتو څخه د ساتنه وکړي، څار دی وسی، دا کیندنې مخنیوي دی وسی، دا انتقال، تجارت او قرارداد مخه باید ونیول سي ترڅو دغه تاریخي آثار او تاریخي ابدې خوندي پاتې سي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر 1999 کال د کب میاشتې په لومړۍ نیټه وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه کې په افغانستان کې د تاریخي آثارو په خوندي ساتلو ټینګار کړی و. خو له نن څخه شل کاله وړاندې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال دغه ډلې د افغانستان په بامیانو ولایت کې د سلسال او شمامه دوه تاریخي مجسمې نړولې وې. سلسال او شمامه په افغانستان کې تر اسلام له مخه دورې تر ټولو ارزښتمن آثار ګڼل کېږي.
افغانستان ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
اته بچو ډیر شته کې شوي لاند خبرونه. د افغان دولت د مرکزی پلاوی شزینه غړو د امریکا د کانګرس له یوشمر غړو سره د سولې پر بهیر او په دې بهیر کې د میرمنو پر وړاندې خبرې کړې دي. د افغانستان په دوه ډیش ولایتونو کې د ماشومان او د ګوزرند ضد یا پولیو واکسین کمپاین پایته ورسید. د کندهار امنیتي چارواکي په غنده بلوسوالي کې د وسلوالو مخالفانو پر یو هامبی ټانک هوایی بریک کړی دی. د هوایی بریک خبر ورکړی دی او ویلي دی چې په دې بریک کې یو لس کسان د طالبانو وشل شوی دی. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي هغه 15 کسان یې نیولي چې د کابل ښار دهبوري سیمه کې له پولیسو سره شخړه کړې ده. د افغانستان د فوټبال لیگ د دوهم پړاو په ترڅ کې نن د فاریاب خراسان د سرپل اف سی خدیم له لوبډلې سره په مزار شریف کې مسابقه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې پر جګپوړو غړیو لګیدلې بندیزونه لری کړې دي. په امریکا کې د کورونا وایروس ته مثبت پیښو له کموالي سره د دغه هوا چارواکي وایي دغه تل کاری بوختیاوي زیات شوه. له دې سره سره د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي تر اوسه اوږده لار لا مخ کې ده او د روسي د احصایې ملي ادارې ویلې دغه تل په کووېډ 19 ناروغي د مړو شوو کسانو شمیر 2,250 ته رسیدي. خوست کې یو شمېر مدني فعالانو د یوې غونډې په ترڅ کې هغه کسان چې لوړې زده کړې کړې دي ستایلې دي. لسمی راپور لر.
په خوست کې د مدني ټولنو او ځوانانو لخوا هغه لسګونه کسان وستایل شول چې د ماسترۍ او دکتورا تر کچې لوړې زده کړې کړې دي. د دې برنامې تابع کوونکو ول لدې کاري مخاده ده چې نور ځوانان لوړې زده کړې ته وهڅول شي. هواغوي چې لوړې زده کړې کړې دي په خټو غخپلې پوهې او مسلکي ورتیاوي نور سره شریکي کړي. د ماسترانو او دکتورانو ستاین غونډې تابع چې په خوست کې د مندوزه یو ځوانانو شورا کړې و مشر استاد خیبر آزادۍ رادیو ته ول
په خوست کې د مندوزه ځوانانو شورا په نوم یو شورا د خوست په کچه د ماستر او ډاکټر شخصیتونو د مرزغون لپاره تبیان ویلی ایبوګ هدف هم دغه و چې موږ په خوست کې نور د یو بل تشویق فرهنګ عام کوو او د فرهنګ ته کار وکړو او چا چې لوړې زکړې کړې دوی نور هم تشویق کړي په خپل برخه کې ډیر کار وکړي.
د شیخ زاید پانتون استاد په هنیار فاروق جان منګل وای دا ستاین غونډه په داسې وخت کې را بلل شوې چې په هیواد کې د فعال او مخکښ شخصیتونو هدفي وجنې ډیر شوې دي. د ول کدی دا ډول برنامه لړۍ دوامدار وساتل شي د علمی خلکو ارزښت به ټولنه نور هم متوجي شي.
په داسې وخت کې چې د هیواد په کچه د کډرونو او علمی شخصیتونو د وژنو ترور او د غلړۍ روانه ده زمو هیله ده چې دغه ډول کرنې او دغه ډول د ستان ون ډي او د ستاینې لړۍ متداومه وساتل شي. تر څنګ هغوی چې د ډاکټورا او ماسټري سند لري هیله مې ده چې هغه څه چې دوی زده کړی دي له دوی سره دی لزان سره ونساتي بلکې د ټولنې په کچه د نورو قشرونو سره شریک کی او د خپل مهارت د خپل سکیل نه او د ټولنې په بلابلو برخو کې استفاده وکړي.
پښتو ادبیاتو ماستر نوراجان بهیر وای دا ډول حساسونی او تشویقول په فردي او ټولنیز ډول خپلې اغیزې لري.
نن چې په خوست کې د مندوزي ځوانانو شورا د ډاکټورا او ماستري د کچي زکونکو ته یا فارغینو ته کوم پروګرام نیولای دی دا نه یوازې په مګ باندې په فردي لحاظ مثبت اغیز پرې باسي بلکې زمګ په نورو ملګرو باندې هم ښه اغیز کوي. هغه هم زده کړو ته هڅيږي بل اخر په دې فکر کې چې کدوې فردي لحاظ هم زده کړو کړی ټولنه یادغسي وی خلک د دوی د زده کړو د دوی د علمي اثر او قدردانی کوي.
د خوست یو تن مشر لیکوال الهاج عبدالكريم پتنګ هم د ځوانانو د اقدام د ستاینې وړ بولی او زیاتوي دوی سره ځوانانو شمنه کړي چې دا سلسله به روانه ساتي.
موږ د پرډر کابل د کادر ده او دا سلسله به جریان بم لري په آینده کې کوم دا کیږي دا یو فیصله یو تعداد ده دا کی کوشش په آینده کې به د خص ول ځوانو دا کې ان شاء الله اشتراک وکړي او دا خص په خصوصات چې موږ سم باشتو ټول درو د برمشه بار کول کې د تجلیلي کې او د پربو د غونډې نیول کېږي د خپل د ډېر اقدام غلم نه کې اقدام غلم
خو اس کې چې د محل د شیخ زاید پندون سربیره څلور د لوړ زده کړو مؤسسه هم فعالیت لري. هر کال تر 2000 پورې کسان د لسانس په کچه فارغان ورکوي. په ورستیو کلونو کې ګڼ ځوانانو د ماسترۍ په کچه لوړ زده کړو ته مخه کړې، خو لږ شمېر بیا عملا د پی ایچ ډی یا دکترا په کچه په تحصیلاتو بوخت دي.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې مینوالو سلام. آیا تاسو د خپل ژوند لپاره منظم پلان لرئ؟
او به پلان خو ژوند نه کی پلان لرو په دې پلان کې په دې برابر روزمره ژوند هم ختیریږي.
ولی ځینې خلک د ژوند لپاره ځانګړی پلان نه لري،
یا خودی تنبل دی، دای له وسه نه کی سی مخته تر مخته کار تراحیږي، یا خودی په هغه اندازه باندې د پلان په ګټو نه پوي،
او د پلان په موجودیت کې کوم مشکلات راولاړيږي.
یعنی په ژوند کې د پلان نه موجودیت انسان د ډیرو ستونزو سره مخ کوي.
قدرمنو اوریدونکو، د دې ونې د کور کلی د خبرونه موضوع مو په ژوند کې پلان ته ځانګړې کړي. دا چې پلان په ژوند کې څومره اړین دی، ولې ځینې خلک په ژوند کې پلان نه لري، او د پلان په نه موجودیت کې کوم ستونزې راولاړيږي. د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ د ارواپوهنې چارو کارپو سره مرکه هم لرو. ملتیا مغواړو. وګو اوریدونکو، د هر کار د تر سره کولو د مخه یوې جوړې شوې طرحه ته پلان وایي. هر انسان په ژوند کې ځانګړی هدف لري، او غوره پلان هدف ته رسیدلو کې مرسته کوي. انسان د خپل عقلاني ودې په لړ کې پلان جوړولو ته اړتیا لري. اکثره خلک خپل ارمان ته د رسیدو لپاره لار ټاکي، او د لارې د لنډولو او اسانتیا لپاره خپل ګام د جوړ شوي پلان پر بنسټ اوچتوي، چې دا خلک بریالي او خپل هدف ته رسیدلی خلک دي. خو په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې هر کار توکلی شروع کوي پرته له کوم پلان یا طرح څخه، چې دا خلک بیا له ډیرو مشکلاتو سره مخ کیږي او خپل هدف ته هم نه رسیږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی احمد سیر هغه کس دی چې بې پلانه کار یې کړی، او دا چې اوس له کومو ستونزو سره مخ دی داسې وایي.
او په خپل ژوند کې دي او تجربه هم لرم، نو مونږ داسې و چې غوښتلم چې خپل یو کور جوړ کو. دا زمونږ دوستانو باز چې هغه پیدا ته انجینر هغه ورته ویل چې یعنی داسې نقشه به واچوي، داسې به دغه چار دیوالی به داسې وکړي، کوټې به داسې وکړي. خو مونږ دغه خبره واقعا ونه منله، پلان هم نه درلودلو. نو مونږ داسې فکر کولو چې راشه خو بس داسې مخې ته ځي دا کارونه دي. مونږ هم داسې راغلو، خټګرم راوستلو، چار دیوالی شوله، بس کوټې به نقشې جوړې شولې. یعنی چې پلان نه موجودیت په دې خاطر باندې تشنا پیو ځای کې آخر کې تقریبا مصرف هم ډیر زیات وشو، او کوټې هم خرابه راغله، یغه چار دیوالی هم خرابه راغله. یعنی په ژوند کې د پلان نه موجودیت انسان د ډیرو ستونزو سره مخ دی. یاره ډیره ترخه خاطره ده، اوس هم چې ورشم تقریبا ډیر زیات مصرف مې پیښ شوی دی، او اکور هیڅ خوند نه راکوي. یعنی دا د پلان په نه موجودیت کې د غټو ستونزو سره مونږ شو. که چېرته مونږ هغه د انجینر خبره منلې وي، هغه پلان هم تطبیق کړی وی، په کوم ځای کې ډیر پښیمانه یو، واقعا پښیمانه یو، کاشکې هم پلان لرل.
پوهان وایي هر څه چې تاسو جوړېدل غواړئ، او یا هر څه چې تاسو هیله لرئ چې په راتلونکي کې یې ترسره کړئ، نو اړتیا ده چې تاسو ورته منظم پلان ولرئ. کله چې تاسو د ژوند کولو او د هدفونو د ترلاسه کولو لپاره منظم پلان ولرئ، هڅه وکړئ چې عملي یې کړئ. د خپل پلان د تطبیق لپاره شاید تاسو له ستونزو سره مخ شئ، مګر د خپل ژوند اړوند د منظم پلان په شتون کې له ستونزو مه وېرېږئ. همدا ستاسو مقاومت د دې سبب کیږي چې تاسو په ډېرې اسانۍ خپل هدفونه ترلاسه کړئ. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجی سیدا جان وایي چې دوی په ژوند کې هر کار ته منظم پلان لري. نوموړی زیاتوي،
او بی پلان خو ژوند نه کی، من خو د هر کال لپاره د هر وخت لپاره ټول ژوند لپاره پلان لرم. بی پلان خو ژوندګي مشکله ده. پلان د پی پلان کې تسمیقات ده، تسمیقات له مخې نه مخ وړاندې ځو. پلان مهم ده او پلان گزاري به کوي. الحمدلله مونږ چې پلان لرو په دې پلان کې په دې برابر روزمره ژوند مختیریږي، مخ وړاندې روان ژوند مختیریږي. الحمدلله هیڅ مشکل نشته ده. یو ورځ مشکل چې بام کاګل نه کوي بس روان
سربیره پر دې چې په عام ژوند کې د پلان موجودیت اړینه خبره ده، په دولتي چارو کې هم پلان ضروری دی تر څو د دولت کارکوونکي د یو ځانګړي پلان له مخې خپل ورځنۍ چارې مخته یوسي. د کابل ولایت اوسیدونکی او په یو دولتي ارګان کې کارکوونکی دوست محمد صاحب داسې راته غږېدلی دی.
کوم فعالیتونه چې موږ د هغه موخې ته د رسیدو لپاره هغه ټاکو او هغه د وخت پر اساس باندې باید وټاکل شي چې په کوم میعاد کې په څومره موده کې کم کم کارونه باید ترسره شي، دا پلان ده او دا ډیر اړینه کار ده، ځکه چې یو اداره بې پلانه نشي کېدلی. شخصي پلانونه په د ژوندانو د چارو د مخته وړلو لپاره دي. د دولت بې فرقې دا ده چې موږ د خپل هدف ته د رسیدو لپاره هر لازم امکانات چې د هر دغه خوانه کېږي موږ کوشش کوو چې هغه جذب کړو، که ډونرانی که حمایه کوونکي یو، او د دې لپاره چې موږ خپل پلان ته ورسیږو، خپل هغه هدف ته ورسیږو. د ریاست جمهوری نه نیولې تر دغه خصوصي او دولتي سکتورونه ټول د پلان او پالیسی یو څنګه لري، خامخا یا ریاست یا امریت خو یو برخه پکې، او دولتي پلانونه لیکنې بڼه باندې وي، دغه اوږدمهاله لنډمهاله او منځمهاله پلانونه موږ لرو. ولې په شخصي ژوند کې موږ فقط خپل لنډمهاله پلانونه نیسو، هدف ته د رسیدو
د وی ټولنې پرمختګ او همدارنګه د یو هوسا او سالمې ټولنې د جوړېدو لپاره پوهه ضروري ده، تر څو د هغې ټولنې ټول وګړي وکولای شي پرته له کومې بې نظمۍ او ستونزو څخه ژوند وکړي، او همدارنګه اداري چارې په ښه شکل ترسره او ښه اداري او مسلکي کدرونه وروزل شي. نو د دې هدفونو د ترلاسه کولو لپاره د یو ځانګړي پلان اړتیا لیدل کیږي. نو باید د ژوند په هره برخه کې پلان موجود وي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي نادیا په دې اړه داسې راته غږېدلې ده.
پلان چې ده د خو د ژوند له مهمو اړتیاو څخه شمیرل کیږي. هر انسان باید په ژوند کې یو ځانګړی پلان ولري، چې همدا پلان ده چې د انسان د بریا سبب کیږي. نو ټولو هر وګړي کپاره برخه کی وی، ټولو ته ضروری او لازمی ده چې باید دیو پلان، د زنګړي پلان لمخې دوی باید خپل ژوند مخته یوسي. هو د سیم ډیر شاید هغه کورنۍ چې ژوند لپاره د ژوند پرمختګ لپاره د مخته وړلو لپاره زنګړی پلان نه لري، نو دا د دوی د ناکامۍ سبب شوی دی او هم کیږي. نو ډیره ضروری او لازمی خبره ده چې یو زنګړی پلان باید ولرو.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلې کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
عزتمنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه هم لرو چې اوریدو ته یې تاثیر بوله.
زمانم هله د لسمه ناهید میدان وای اوسیدونکو، ما زما په نظر باندې پلان ډیره زیاته اړینه او مهمه خبره ده. په ژوند کې بے پلان ژوند او بے پلان کار کول بے معنا او بے نتیجې ده.
زما نوم فروزان محمد زی، خصوصي دفتر کې کار کوم. دا تیر نه کوم واو پس راپور خبره ده، ځکه چې د اجوان انسان چې په خپل هجوان کې پلان ونه لري، ان ماتمن د اجوان د سره تر اخره پورې ناکام دي. یعنی ک څوک په دفتر کې کار کوي یا په کور کې کار کوي، باید یو منظم پلان ولري.
زما نوم اسدالله ده، د غزنی ولایت یم. پلان په حقیقت کې د یو ټاکل شوی هدف ته د رسیدو یو لار ده. نو د دې لپاره پلان ډیر ضرور ده. هر چا لپاره باید په ژوند کې پلان ولري.
قدرمنو اوریدونکو، دا چې پلان په ژوند کې څومره ارزښت لري، د پلان ګټې څه دي، څنګه خپل ژوند ته ځانګړی پلان جوړ کړو. د دې پښتنو د ځوابولو په خاطر زموږ همکاري مریم توخی د ارواپوهنې چارو د کارپو محمد خان سلام سره مرکه کړې چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې د پلان ارزښت په ژوند کې څه ارزښت لري؟ پلان
د پلان باره کې زه دا ویل غواړم لکه څنګه چې هغه یو شاعر ویلی دی، وای په تدبیر چې شا د بام سوری بند نه کړ دا تقدیر د چا کوټه به تاسي. نو له دې شعر څخه دې مصرۍ څخه رانیولې، یعنی هر څه چې په ژوند کې موږ کوو هغه یو پلان ده. یعنی که موږ وغواړو که ونه غواړو موږ هر څه ته پلان لرو. یعنی زموږ مغز چې داسې موږ نور باندې پیږو دوی پلان جوړوي اوتومات او موږ هغه کوو. یعنی ژوند کې پلان اساس شی دی.
په ژوند کې د پلان شتون کومې ګټې لري؟
لکه څنګه سیمه ویل دا ډیر زیات مفید تمامېدلی شوی په ژوند کې، یعنی ډیر مهم شی دی. یعنی که چېرته موږ پلان ولرو موږ وخت دومره نه ضایع کیږي. لکه یو توکلی سړی وخت مو نه ضایع کیږي، موږ کولای شو چې ډیرې ښه پیسې وکړو د پلان په واسطه باندې، دومره زیات پر یو کار باندې پیسې راسه مصرف نه سي یا زیاتې پیسې وګټو خپله، او کولای شو د پلان په ذریعہ باندې موږ یو سخت کار اجرا. لکه یو مثال ده، البته غربي مثال ده، وای که چرته یو انسان وغواړي سی وخوري دا امکان نه لري. وخت مو څو چند غټ ده موږ خورای شو، لیکن پلان دا ده سی موږ وخ اول چیکو ټوټه ټوټه کو بیا ورسته واړو واړو غوخي لغنو خرو بلا خره وخت ودا شرا سی هغه مکمل نوي. نو دا دی پلان تر ټولو مهم اصل ده سی موږ یو ډیر ناشونی کار انجامو دی پلان په واسطه باندې خپل هدف ته رسیدو.
سلام صاحب، اوس پر شو هغه کسانو ته چې ځینی کسان داسې شتري چې مخکې تاسو هم یادونه وکړه چې توکلي کار کوي پلان نه لري، ولې دوی پلان نه جوړوي؟ دلته لا تاسو څه ګورئ؟
د دې تر شا زیات خلک زیات فکرونه شاید ولري، لیکن زما په نظر باندې څو ډوله خلک پلان نه جوړوي. یا خو دوی تنبل دي، دای له وسه نه کیږي چې مخته تر مخته کار تراحه کړي، د هغو مکمله نقشه واچي، پلان جوړ کړي او بالاخره قدم په قدم لاړ شي او دا کار وکړي. یا خو دوی په هغه اندازه باندې پوهېږي نه، سر یې نه ورباندې خلاصېږي، د پلان په ګټو نه پوهېږي، نو ځکه دوی پلان نه نیسي یا پلان نه کوي. کنیو که هر څوک په دې باندې پوسی نو دا مهمه ده، دا په ژوند کې یو اصل ده.
دا د پلان نشټون او د پلان په نشټون په صورت کې چې کوم کار کې یغه کار به څنګه وي، پایله به څنګه وي ستاسو په نظر؟
موږ هدف ته نسوای رسیدلای په هیڅ صورت سره. که چرته پلان موږ سره نه وي موږ سل په صد صحیح کېدای نسوای. موږ تاسو یې د پنن سبا ژوند کې وینو ډیر لایق شاګردان ځوانان خلک وي غوی پلان نه لري، ناکام وي په ژوند کې.
دا پلان نه درلودل ټولنه ته هم ستونزه جوړوي کنه؟
بالکل، کله چې ته پلان ونه لري یو یو کار دی انجامولو لپاره پلان ونه لري، نو ته به څنګه وکولای شوی چې پر صحیح لار ولاړ شي؟ ډیر خلک وي یو کار کوي په نیمایي کې هغه پاتې شي ځکه چې پلان نه لري. نو دوی خدا هدف ته چې زه باید پلانای کار وکم دا خوب لیدلی، نو شاید هغه غلطو لارو څخه تاکي. دا خپل ټولنې ته تر ټولو غټ خطر ده او ضرر ده.
سلام صاحب، راځو روسي پښتن ته چې خپل پلان څنګه جوړ کو او کوم پلان ته موږ خپل پلان ویلای شو؟
د پلان تر ټولو مهم او اساسي رکن دا ده چې ته باید هدف دې مشخص شي او هغه هدف داسې هدف وي چې هغه امکان فزیر وي، یعنی هغه تر لاسه کولو امکان ولري. ورسته له هغه څخه تاسو دغه مشخص هدف لپاره واړو واړو پلانونه جوړوي، لارې ورته پیدا کوي. موږ هغه پر کاغذ باندې او وخت هم په نظر کې ونیسي، دغه اقتصادي یا مصارف هم په نظر کې ونیسي.
ډیره مننه کوم هغه. سلام
سلام.
درنو اوریدونکو، راځي چې د خپل ژوند ټولې چارې په پلان مخته یوسو، ترڅو هم د وخت سپما مو کړی وي او هم خپل ژوند کې بریالي ووسو. په همدې هیله خپل خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چارې.
اچار اچار اچار
د تشي اچار
د ګوره اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا
قدر منو اوریتون کو سلام دخ پراوانی پاپل کی یو درې کونجا میز در تلرو چواوری صاحب نظران سے بوس بدوی
د ګوره اچار درنو اوریدونکو، نن مو دغه درې کونجه میستا دغه درانه میلمانه را بللی دي. د زور زیاتی د چارو کارپو ښاغلی تورو بریخ، د سولې او بخښنې د چارو ماهره ګلندامه خورزه او د ټولو چارو ماهر د پروفیسور اسیسټانټ بادام جګرخون ټول په خیر راغلی. بحث به د زور زیاتی د چارو له کارپوه ښاغلي توروبریک نه راپیل کړو. توروبریک صاحب، که د اورېدلې وي په دې ورځو کې د زور زیاتی ډېرې پېښې کېږي او خلک یې دومره ویرولي دي چې اوس نه څوک بې وخته د باندې ګرځي او نه هم چیرته میلې او ساتیری ته ځي. دا ولې؟
دا ځکه چې د زور زیاتی پدیده کومه نوې پدیده نه ده، او هغه کسان چې هر وخت د نورو په مقابل کې له زور زیاتی څخه کار اخلي زورور کسان دي، او هر بنده چې زور لري باید زور زیاتی وکړي، او که یې ونه کړي نو څنګه به معلوم شي چې زورور دی؟ زه ته ووایه،
نو زورور خو له لارې معلومیږي چې زورور دی، نو زور زیاتی ولې کوي؟
څنګه لری معلومیږي؟
لزری موټرونو نه معلومیږي، لسلګونو وسلوالو کسانو نه معلومیږي، لبشمیره کورونو او مارکیټونو نه معلومیږي، او اندا چې د برېښنا د بل قرضونو نه معلومیږي. کدا سینه ده
دغه شانو هم معلومیږي، خو زور زیاتی چې وکی نو بیا ټوله دنیا او پیژني، او دلته هم وړ او زولت خبر شي.
اغلی خورزه، ته خو د سولې او بخښنې د چارو ماهره یې، ته د وروستیو حالاتو په حق له څه نظر لرې؟
د ما نظر دا دی چې دلته د بخښنې یو بل ته د تیرېدنې او یو له بله د زارېدنې پدیده له منځه تللې ده، نو ځکه هر یو کوښښ کوي د هغه بل په مقابل کې له زور زیاتي نه استفاده وکړي. که څوک به دې تمه وي چې څوک به یې لیاز وکړي او څوک به نرمه رویه ورسره وکړي، په اشتباه کې دی. نو اوس هم پښېمانه یم چې ولې مې د سولې او بخښنې په چارو کې مهارت حاصل کړی دی، ځکه تر اوس هیڅ هم د ما له مهارت څخه ګټه نه ده اخیستې. دلته لکه د تورو بریج صاحب غوندې د زور زیاتی د چارو ماهرین ښه بازار لري.
خورزې، ما ته توهین کوې؟
وبخښه، حقیقت هم دغه دی.
هیله ده چې حوصله لاس هوار نه کړی او به حوصلې اوسئ. د ټولو چارو ښاغلی ماهر او پروفیسور اسیسټانټ بادام جګرخون صاحب، ته څه پکې وایې؟
زور زیاتی هغه پدیده ده چې له دا څه کم څلوېښت کلونو راهیسې راټوکېدلې او وار په وار غټه شوې او مختلف اړخونه پیدا کړي دي. مثلا حکومتي او رسمي زور زیاتی، شخصي او محلي زور زیاتی، اقتصادي زور زیاتی، سیاسي زور زیاتی، نیمه رسمي زور زیاتی، تعلیمي او تحصیلي زور زیاتی، حتی فیسبوکي او مسکالي زور زیاتی. دا ډول د زور زیاتی نور ډولونه هم شته، خو د وخت د کموالي له امله به ترې تیر شو.
د تا په نظر په دغه ټولو زور زیاتیو کې کوم یو یې ډیر بد او خطرناک دی؟
زور زیاتی زور زیاتی دی، هر ډول یې بد دی، او سړی باید ځان ته وساتي.
په څه ډول؟
که نور یې هیڅ هم نشوای کولی نو باید وطن ورته پرېږدي او کډه ترې وکړي.
چیرته به کډه ترې وکړي؟ په خپل وطن کې ترې پټېدای نه شي او بل ځای څوک پرېږدي نه، نو څه وکړي؟
که رښتیا راباندې وایې نو زه هم همدې ته جګرخون یم، او له همدې امله مې خپل تخلص جګرخون یې خی.
وای سنوی داندې اعلان شوی دی، راځي چې تری خبر موکو.
څنګه شو لاغه کسان مقرر شول؟
هو،
څوک مونی ول؟
یو مو د تا د او خې د ترور زوی، بل مو د ماون صاحب د باجا د خینې زوی، او دریم مو د موین صاحب د تر د زوی د او خې د ماما زوی.
ډیر ښه ډیر ښه، ټول مو مستحق کسان نیولې دي. تحصیلات څومره و؟
صاحب ټول ویل چې څنګه مقرر شو ځانونه په خصوصي پوهنتونونو کې شاملو، او که وخت زیاتو انګلیسي کورسونه به هم ورسره ونیسو.
و نو په خالی جب څوک زده کړې کولای شي؟
هو صاحب، ملامت نه دي.
نو سبا ته پوستونه اعلان کړئ.
نور هم خالی شوي دي؟
نه، همدغه چې کسان مورته ونیول.
نو دا د څه لپاره اعلان کو؟
چې بیا خلک ونه وایي چې په مقرریو کې شفافیت نشته.
با مولزین و امنیتی پیخونم خبر کو.
ما
مطبوعاتو ته خبرونه ورکړل
وو صاحب
کوم خبرونه دی ورکړل
یو هغه چې د دښمن ډیر ستنه لمانځه تللی دی خو هغه بل برخه چې د منګم پنځه لستنه لا دره کړي ترې ومی استل
خدي وکړه
بل می هغه د لوړې پوسټې د لاس په لاس کې دوه خبر ورکړي
په اخر کې مو څور سره ولیکل
وو مو لیکل چې د پوسټې ساتونکو په خیر خیریت سره ځان لوی قرارګاه ته رسولای دی
د دې خو معنی دا شو چې پوسټه دښمن نیولې ده
وو صاحب خو هم دا حقیقت دی
د حقیقت بچیا زر خبر داس اصلاح کئ چې کوم کسانو لوی قرارګا ته زنونه رسولی وو د وی متقابل عملی په لړ کې بیرته په لوړه پوسټه کې ځای پر ځای شول یو دوه په خوانی اکسونه مور سره واچوي
سب اوس په وخت په فیسبوک کې نوخ پور کړای وی
پروا نه لري ور سره ولیکي چې د خبر اپډیټ
خسه
هغه د سړک د پولو مقصد می موانی دي د څلورو دې استکولو خبر څنګه شو
هغه مو تر ټولو وختي مطبوعاتو ته ورساوه که غر سرلیک مو هم ورته لیکلای و چې د کاغذ سړک د اتلس جمپونو یا پولو څخه څلور پولې مو د دې لپاره ورانې کړې چې ملکی موټر ته مزاحمت ونه شي سب دغه پولې یا جمپونه مو رښتیا د دې لپاره بیرته وران کړ
نه د بهرانیانو موټر یې خراب کړی و هغه ورانې کړې
او پپای کې دغه د فیسبوکي مینی کې سام واوري
ګرانا د دوه کال درته لیکم چې را باندې ګرانې مینا در سره لرم خو دارته وایه چې واده را سره کوي کنه او تم دغه دوه کال امدارت لیکي چې ګرانې مینا در سره لرم د زړه سر مې له ټولې دنیا را باندې ګرانې و بشي واده به موشي او بچیان به دې هم پیدا شي مې ورخطا کیګه خدا مې ورسته زلدی چې درته لیکم واده را سره کوي کنه یا هو یا نه یو به ضرور لیکي
وانجلی ټول ورځ د موبایل مخې ته نیولای وي لیک دې کور او ځان ته پام وکړه ورک دې شي دا مردار موبایل
دغه د درزه موري جواب خو راغی لیونی دماغ پرون دی واده دریمه و ډیر وبخه چې وخت می پیدا نکه چې مسج درته وکم او له کوژدي واده دی خبره کم ځکه دا دواړه ژر ژر وشول اله کوم چې هم دا اوس می بلاک کا او که دی وسوي د زړه له فیسبوک می هم ان فرند کا بای بای ته ودرېګه چې زه دې هم د خولي خوان خکم په واده دی هیڅ خفه نشوم او لا خوشاله هم شوم ځکه چې سبا ته می نه خبر کوي او هغه لطانه ډیر زیات خایسته پیسه داره او قدرت ولاده بای بای
پرمانه ننگر نشنا برابره کړی و او برخه خستونکی و صادق سپینغر سپوکمی ستاره امینی حیا اوریا خیل او زه حسی حکمت کلمون سره اړیکی نیسی نو دی پوست بکسونو شمیری مو دادی کابل چوارلس یاو ویا کندهار دوویشت کندوز یاو خوست یاو او جلال آباد چلور
لکله شراب دسرو لبان سنم لکله شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم لکله شراب دسرو لبان سنم لکله شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشق خان سنم نظر لرا نظر لرا عاشق خان سنم
ستم پا شقان سنم مکڑا ستم پا شقان سنم نظر لرا نظر لرا کمی خوران سنم نظر لرا نظر لرا کمی خوران سنم رکھ شراب دسرو لبان سنم رکھ شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رکھ شراب دسرو لبان سنم نظر لرا